اورونکو سلامونه. زه سید شنوارم او دا ځل ومه ورځ کې مو له متفاوتو موضوعاتو سره هرکلی کوم. د تېرې اونۍ سیاسي او ټولنیز تاوده مسایل څه وو؟ زما د پراګ همکاران به درته له مرکزي سټوډیو نه وړاندې کړي. راګرځو د تېرې یوې میاشتې بلکې څو میاشتو تودو موضوعاتو له پاکستان سره د طالبانو ترینګلیو اړیکو ته. د دغو اړیکو د تریخجن وضعیت له امله پاکستان روسیو کې 500,000 افغانان راشړلي دي. جنوري میاشت کې له 100,000 د زیاتو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونه رد کړل. په ډیورنډ سوداګري هم کله اوږده کله لنډ وخت لپاره بند شي او نښتې هم له تیر کال راهیسې 56 ته رسیدلې دي. اوس یو پاکستانی چارواکي جان اڅکزي ویلي طالبانو سره په مرسته او جمهوریت په نړولو یې حکومت پښیمانه دی. پخوانی خارجه وزیر بلاول بوټو چې 13 میاشتې حکومت کې نه طالبان ځان ته وبلل نه یې طالبانو ته راغی، هغه بیا ویلي دي کابل کې له فاتحانه چای او څښلو نه د اوسني انجام محاسبه پاکستان نه وکړي. د اړیکو د جوړښت لپاره ملا فضل الرحمن هم هڅه وکړه. طالبان هم اسلام آباد ته لاړل راغلل، خو د ټي ټي پي بهانه نیولی پاکستان نه راضي کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان څو ځله د طالبانو په راتګ ښکاره کړې وه چې افغانستان کې اوس د خوښي نظام راغلی، مګر دا د خوښي حکومت سره ناندرۍ دروغ دي که رښتیا؟ اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی لوړپوړي ډیپلوماټ او د سفارت لوی سرپرست زردشت شم سره دا او په دې اړوند نور موضوعات راسپړم او بیا به مخکې خبرونې ته لاړ شو. شم صاحب ستړي مشئ، که راته ووایاست بحثونه دا دي چې ګواکې د پاکستان او د طالبانو اړیکې چې ترینګلې دي، زیاتره خلک وایي چې دا اسې تظاهر دی او ځینې وایي چې نه واقعا خړې پړې شوي دي. د پاکستان سیاستونو ته په کتو او د طالبانو اقداماتو ته په کتو څه ممکن دي د دوی ترمنځ؟
همداسې ده، تقریبا اوس چې وګورو وضعیت همداسې دی، ځکه چې اوس مهال خپله د پاکستانیانو د پاکستانی بعضې سیاسي مشرانو تېرو ورځو کې مولانا فضل الرحمن وویلې، هغه څرګندونې وکړې چې د دې نه نو د پاکستان دوست حکومت په افغانستان کې نشي راتلی. یعنې دا اول وار دی چې د دې تر ټولو ډېر نږدې خلک هغه افغانستان کې اوس واکمن دي. په دې کې شک نشته دی چې د دوی پاکستان سره اړیکې ډېرې ښې دي، مګر دا یو ستونزې هم لري دوی. هغې یو وجه زما په فکر دا ده چې د پاکستان د دوی نه توقعات بیخي ډېر زیات دي او دوی فکر کوي چې هر څه چې پاکستان غواړي هغه باید طالبان تطبیق کړي، هغه دوی عملي کړي، او دا به د طالبانو لپاره مشکله وي. د طالبانو په قات کې، د دوی په مشرانو کې، د دوی په صفوفو کې به د پاکستان ډېر خواخوږي، د پاکستان ډېر ملاتړي به موجود وي. مګر دا چې دوی اوس د افغانستان واکمن دي نو دا دوی ته هم ډېره ستونزمنه ده چې د پاکستان ټولې غوښتنې ومني، هغه که روا دي که ناروا دي. نو دغه یو دلیل کېدای شي چې پاکستان توقعات ډېر لوړ دي او هغوی هر څه چې د هغې زړه کې راځي هغې وایي چې باید طالبان دا پلي کړي.
دا خبره که راته واضح کوي چې آیا طالبان نه غواړي د پاکستان ټولې غوښتنې ومني، او که دلته تاریخي مسؤلیت پروت دی د هغې د وجه نه مني، او که فکر کوي چې نه د طالبانو اراده هم دا ده چې د یو ګاونډي یا دولت په دولت اړیکه ولري نه د پخوانیو دوستانو په څیر؟
داسې ده چې یو خو د پاکستان او د طالبانو اړیکې، یا حتی که موږ شاته لاړ شو د مجاهدینو او د پاکستان اړیکې په 80 لسیزې کې، د هغې نه مخکې چې په افغانستان کې بدبختانه دغه بحران شروع شو، لږ دې کې مبالغه هم زیاته ده. په دې کې شک نشته دی چې د مخالفینو لخوا مبالغه میز، یعنی دغه اړیکو ته زیاته مبالغه کیږي. د مثال په توګه پاکستان یا طالبان داسې ګڼل چې کاملا د پاکستان لاسپوسی دي او یا پخوا مجاهدین. دغسې طالبانو تیر 40 کالو کې ګټې همدې د پاکستان سره په ښو اړیکو کې وې، ځکه د دوی هلته ژوند خوندي و، دوی د پاکستان خاوره کاروله او بل د پناه ځای نه لرو. نو دا یو نور هیوادونه چې و، که ایرانی که څه هم وروسته هغې سره هم یو څه اړیکې جوړې کړې، مګر د افغانستان جغرافیه داسې ده په کلتوري لحاظ، تاریخي لحاظ، د ژبې په لحاظ، قومي اړیکې، چې د پاکستان خوا ته دغه تګ راتګ ډېر دی او هلته دوی ته زمینه ډېره مساعده وه. نو دغې ته په کتو د طالبانو پاکستان سره اړیکې وې، مګر دا په دې معنی نه ده چې موږ دا ووایو چې مکمل دوی ډکټیټ کول او یا د دوی په واک کې وو. طالبانو هم خپلو ګټو ته کتل، مګر داسې خبرې شته دی چې د طالبانو په مشرانو کې حتی بعضې ډېرې داسې پاکستان کړی شته دی چې هغه د پاکستان د ګټو لپاره مستقیم کار کوي، مګر که ټوله کې وګورو تحریک داسې نه دی چې هغه حتی هغه وخت کې هم دوی یعنی یو خو هغه چې رسنیو کې یو د رسنیو تر شا د طالبانو مشران که هم په پاکستان کې ډیر پټو، یعنی داسې نه وه چې پاکستان داسې و چې بعضې وخت یې په فشار راوستو، دوی داسې نه و لکه څنګه چې زموږ خواته داسې تصور کېدو چې بس مستقیم د ایس آی د حکم لاندې دي او هغې چې تصور داسې نه و، مشکلات لرل، مجاهدین هم په دغسې ورته شکل کې وو. خو بهرحال یعنی داسې یو نیم غوندې حالت دی چې یو برخه پاکستان سره خواخوږیم ډېره لري، غواړي چې پاکستان د لاسه ورنه کي خپه نه کي، او یو برخه داسې دي چې هغوی اوس وایي چې موږ پاکستان ته هغه مجبوریتونه نه لرو او د یو مستقل حکومت په توګه د یو هیواد په توګه پاکستان باید راسره برخورد وکړي.
شام صاحب تاسو ویل چې دومره ډېر زیات خوږلنی هم د دوی ترمنځ په اړیکو کې نشته، نو چې نشته بیا ولې د پاکستان حکومت ملکی حکومت دی حتی نظامی حکومت دی د طالبانو راتګ ته خورا زیات خوشاله شي، او بیا دې په دا تازه ورځو کې حتی دغه وایي مولانا فضل الرحمن چې د دینه خواږه خلک موږ ته نشي راتلی په افغانستان کې، یا د دینه پاکستان ته نږدې دوست دغه نشي راتلی. څه ظرفیتونه د طالبانو کې دي چې نورو حکومتونو کې نه و پاکستان لپاره؟
دې کې خو ګوره شک نشته دی چې د افغانستان د پاکستان د جوړېدو خو ډېر کم وخت کېږي، نو ډېر کم یعنی داسې موده ده چې که څه هم موږ کشرانې خو زمونږ تر لیدو د افغانستان بحران رامخته ته شو، د پاکستان هم د هغې نه یو 45 کاله مخکې تاسیس شوی و، نو هغې ته په کتو دا رژیم واقعا یا د مجاهدینو او بیا د طالبانو رژیم دا هغه څه دی چې پاکستان هم دغه غوښتنه وه. پاکستان تیر شل 20 کالو کې همدا غوښتنه وه چې دغه تیر جمهوري نظام باید سقوط شي، که ظاهرا یې په رسمیت هم پیژندو، د امریکا فشار، د ناټو، د نورو غربي هیوادونو د هغې د فشارونو له امله داسې زیات څه نه شله کوی، ولې د پردې تر شا یې همدا ارمان و، همدې دپاره یې کار کو او همدې دپاره دوی هغه خپلې ستراتیژي او پالیسیانې جوړولې، تګلارې همدې ته جوړولې. نو په هغې کې خو شک نشته دی چې د دوی راتلو ته او افغانستان کې واک ته رسېدو ته دوی سترګې په لار وو، په هغې کې شک نشته دی. مګر دلته یو بله خبره مهمه ده، هغه دا ده چې پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي، ټول افغانان پرې راغونډېږي او په افغانستان کې بحران له منځه ځي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختي ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو، هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي، د افغانانو زړونه خپل کې باثبات شي، اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. موږ تاسو ګورو چې کله که په کرخه باندې د ډیورنډ په کرخه باندې اکثره موضوعات راځي، حتی هغه تېر ورځو کې چې د کونړ د اوبو خبرې وشوې، پاکستان کې غبرګون نه راوپارېدل. نو ګوره دا هغه مسایل دي چې دا دلته که هر څوک وي، هغه چې د افغانستان واکمن شي هغه مجبوریږي چې د افغانستان د ګټو نه دفاع وکړي، دغلته د پاکستان سره ټکر راځي.
تاسو فکر کوئ چې پاکستان افغانستان ته د خپلواک هیواد په سترګه نه ګوري، او په دغه خپلواک هیواد کې چې دوی ورته په سترګه نه ګوري، د طالبانو حاکمیت څنګه چې پاکستان غواړي همغسې څرخول غواړي، داسې فکر کوئ؟
بالکل. یعنی د طالبانو خو لکه موږ شروع کې ویلې چې دوی خو ته ډېر سترګې په لارو، او دوی ویلې چې چونکې زموږ به احسان مند وي، دی هلته عمر تیر کړی، ژوند تیر کړی، موږ ته ملاتړ کړی دی. دوی حتی د تیر جمهوریت نه دا توقع لرله چې یعنی موږ څه غواړو هغسې باید تاسو زموږ د دید نه چې د هند موږ ته تهدید دی، د هند سره کاړي کې ساتئ، نو یعنی زموږ نظر زموږ دید به هم په پام کې لرئ. نو دغه هغه مشکلات د طالبانو باندې خو ډېر زړور ورځي، او دوی دا فکر کوي چې دوی خو چونکه اسلامي سابقه لري او هغه د دوی ایدیالوژي هم د مدرسو کې یعنی دوی روزل شوي دي، د دوی نه توقع په دې برخه کې ډېره زیاته ده چې هند خو یو کفري هیواد دی، او یعنی غټه مسله همدغه د هند ده. د دې تر څنګ بیا په نورو مسایلو کې هم که هغه اقتصادي دي، د تګ راتګ دي، لکه تاسو اشاره وکړه اوس دی د پښتپې په کانال کې، یا لکه ستاسو کار یا نور مسائل دي. زه د کونړ باندې یو خبره نیم کېدی شي او یعنی هغه هم نړیوال اصول پغې کې معلوم دی. افغانستان هیڅکله پخا هم حتی د ایران سره هم موږ د چا حق نه دی خوړلی. دومره موږله زورور هم نه یي. موږ هغه خپل حق نه دی ترلاسه کړی. مګر دوی په داسې مسایلو کې هم دوی مداخلې کوشش کوي.
اوس خبره دا ده چې که هر څه دي پاکستان هر کوشش کوي. پنځه لکه نه زیات مهاجر را وشړل شول. په دوه درې ورځو کې سل زره نه زیاتې ویزې کینسل کړې. تجارت هم دا څومره وخت وشو چې بند کړی دی د افغانستان سره او وقفهیي ډول باندې کله میاشت هم بند شي. او دا هغه فشارونه دي چې پاکستان غواړي چې په دې باندې ستاسې په وینا باندې هغه خبرونه داسې کاري چې طالبان پرې فشار لاندې ونیسي. فکر کوي په طالبانو باندې دې شیانو اثر کړی؟
نو متاسفانه طالبان خو اوسه پورې داسې ځان نه دی دی ثابت کړی چې دوی یو مسؤول حکومت وي او یا خپل ولس ته دوی جوابګوي. کله چې یو حکومت یا کله یو نظام خپل ولس ته جوابګوي د هغې ضرورتونو یې د هغې اړتیاوې د هغې پوره کولو کوشش کوي د هغې د یو ښه ژوند د سوکالۍ دپاره کار کوي. نو بیا هغه که نړیوالې اړیکې تنظیموي د ګاونډیانو سره اړیکې جوړوي د نورې نړۍ سره په سازمانونو کې اړیکې پیدا کوي هغه خپل د دغه وګړو هوساینې په پام کې نیسي او هغسې اړیکې تنظیموي. طالبان خو اوس یو سرزوري روانه کړې ده. دوی وایي چې موږ د نړۍ په قصه کې نه یو که د ملګرو ملتونو لخوا یې چې لږ زور پرې راشي بیا وایي چې زموږ نه دی په کار رسمیت زموږ په شرایطو باید موږ ته رسمیت راکړل شي. همدغسې که د ګاونډیانو سره اړیکې نو دا خو داسې دي چې متاسفانه طالبان په داسې حال کې چې دوی یو امتیاز په شکل دا د حکومت ترلاسه کړی دی مګر دا مسؤلیت برخې ته دوی نه دي متوجه او ځان فارغه یې بس په دې نوم باندې چې زه اسلامي شریعت او دا نافظه و. نو د ولس هغه ضرورتونو ته اړتیاو ته دوی پاملرنه نه کوي. کله چې یو مسؤول حکومت وي هغه بیا د ولس ضرورتونو ته ګوري.
دا د ولسونو خبره دی وکړه. دې خواته هم پښتانه دي خواته هم پښتانه دي او پاکستان کې اوس حکومت هم کابینه تقریبا پښتانه ده. که پښتانه نه د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا خلک پکې ډیر دي. فکر کوي چې دا د دې پښتني کابینې کارونه دي په دا اوس کې چې روان دي افغانانو سره نیول دي بې عزته کول دي لوټل دي شړل دي ویزې قطع کول دي.
شنواره صاحب څوک چې دغه د پاکستان چارې ساری او یا پاکستان کې ژوند کړی هلته د اسلام آباد محیط او د پاکستان د استخباراتو د اسټبلشمنټ دی نه لږ ډېر خبرې هغې په دې بهتره پوهېږي چې دا اوس حکومت د چا دی. اوس خو کاملا 100% پاکستاني نظامیانو هر څه په لاس کې نیولي دي او د هغې دلیل دا دی چې د عمران خان چې کومه پروژه وه د هغه د دوی ناکامه شوه بیرته د دوی غاړې ته پرېوتله. د هغې دپاره اوس دوی مستقیم راغلي دي هغه چې وایي جلو ته ناست دي. دغه د موقت صدر اعظم چې راوړی دی دا کابینه کې چې دا مختلف وزیران دي په استثناء یو نیم به په کیسې راغلی دا خو ټول د خاص د اسټبلشمنټ خلک دي او داسې په داسې خلک هم نه دي چې متاسفانه کوم غټ شخصیتونه ولري. د مثال په توګه پاکستان کې که سیاسي احزاب دي نو مشکلات به لرو سره منګه که د مولانا فضل رحمان دی او که بل دی او که بل دی د نواز شریف او د زرداری پورې ځکه بیا هم د پاکستان دغه به کوي. مګر یو درنوالی لري او یو سابقه لري مبارزه کړې ده په دې وطن کې سیاسي پختګي لري. اوس خو دوی داسې خلک راوستي چې دا مکمل یعنی د دې استخباراتو خلک دي او په ډېر یعنی په ټیټه سویه خلک دي. نو اوس خو پاکستان هر څه دغه لاس کې نیولې دي. دې ته د پښتون نوم ورکول یا د بلوچ مثلا بوکتی راوستی دی یا یې کاکړ راوستی دا خپله د قومونو ته توهین دی. خپل دغه د قومونو واقعي یا رښتونی استازي چې دي هغه باید غږ پورته کړی وي. داسې په ټیټه کچه غږونه پورته شله مګر داسې په غټه کچه ځکه چې پاکستان په هر څه باندې د دې اسټبلشمنټ حاکم دی. نو دا خبره باید موږ هغې ته اسراجي نه کړو ځکه چې هلته پښتانه هم محرومیت لري. بلوچان خو ګورو هغه عملا هغې وسلواله جګړه روانه کړې ده او نور قومونه هم یعنی دا نشو ویلی چې بیا حتی سندیان چې دا د هغې په استازیتوب د اوس مکمل کاملا اسټبلشمنټ نظامي اسټبلشمنټ اوس واګې په لاس کې نیولی دی او د دې هدف دا دی چې راتلونکي انتخابات هم د دوی د سار لاندې وشي. اوس موږ او تاسو وکتل چې د پوز او پولیس او دا ټولې په دغه انتخاباتو کې دوی دخیل کړي دي او دوی د او موږ یعنی اوس چې ګورو هغه پاکستان کې چې آزاد سرچینې دي او هغه آزاد نظر خوندان دي هغوی ډېر زیات شک لري چې دغه انتخابات به مکمل د پوز چې څه خوښه وي هغه نتیجې به ترلاسه کوي.
انجام دا نتیجې ته به راشو بس به هم راټول کړو. اوس درته اړیکې د طالبانو او د پاکستان د نظامی حکومت که ورته وایي که ملکي حکومت ورته وایي د طالبانو او د پاکستان اړیکو راتلونکي درته څنګه ښکاري؟ حال دا ده چې مولانا فضل الرحمن تازه د جوړولو، خوږولو، ښایسته کولو هڅه وکړه.
ما ته ښه نه ښکاري اړیکې. طالبان او پاکستان په دغسې یو جنجال کې راګیر شوي دي چې طالبان هم پرې خوښ نه دي. طالبان که څه هم ما وویل چې یو څه ستونزې به د پاکستان سره لري، مګر اړیکه داسې خرابولو حتی د دوی په ګټه هم نه ده او غواړي هم نه، او بیا د دوی داخل کې هم داسې کړی دي چې هغې به حتی لا ډېرې نږدې اړیکو غوښتونکي وي. پاکستان هم لکه څنګه چې مخکې پرې موږ باسو کو چې دوی ته د دې نه بل بهترین خلک په لاس نه راځي، مګر داسې یو حالت دی چې د دوی دواړو پرې کنټرول نشته دی. یعنی که دوی اچوي بدلې ناخواسته داسې یو حالت سره مواجه شوي دي. دا دوی محاسبه کړی نه و. دوی داسې فکر نه کوو چې ټي ټي پي یا پاکستاني طالبان به دومره غټ تهدید باندې واوړي، او طالبان هم داسې یو موضوع سره مخ شوي دي چې د دوی د وس نه دا خبره پورته ده.
او درنو لیدونکو، اوس هم زموږ د پراګ سټوډیو ته ورستنیږو. زما له همکارانو نه به تاسې د تېرې اونۍ د مهمو مسایلو خبرونو مهم ټکي واوري.
یو بل اونۍ د افغانستان لپاره له مهمو خبرونو او پیښو سره ملاوه. د چهارشنبه په ورځ نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ ولمانځله. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ دروازې مشروطې پرانستل شوې. په بدخشان کې یوه روسۍ الوتکه ولوېده. د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور یو شمېر افغان ښځې او نجونې ونیول شوې. د یوناما او طالبانو ناندرې افغانستان ته د پاکستان د پوځ د لوی ترسیس جنرال آسم منیر کوڅندنه او یو شمیر نور مسائل تیره اونۍ د خبرونو سر ټکی و. د تیرې یکشنبې په ورځ په بدخشان کې د یوې روسۍ الوتکې تر نسکورېدو وروسته د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند د دې الوتکې د موندلو اعلان وکړ. د دغه وزارت د بیان له مخې دا پیښه د بدخشان په کوف آب کې له مرکز فیض آباد شاوخوا 200 کیلومتره لرې شوې ده. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ویلي چې د الوتکې د پیلوټ په ګډون څلور تنه ژغورل شوي دي او په پیښه کې دوه تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا وړه چارتر شوې الوتکه وه چې یو روسی ناروغ یې لېږداوه. د الوتکې د لوېدو دقیق لامل لا هم نه دی څرګند، خو ګمان کېږي تخنیکي ستونزه به د پیښې سبب وي. د تیرې سېشنبې په ورځ د تورخم دروازه له لس ورځني بندیز وروسته د بارونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بېرته پرانستل شوه. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یوه چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د دواړو لوریو ترمنځ په غونډه کې پر دې سلا شوې چې افغان موټر چلوونکو ته دې د مارچ تر یو ویشتمې وخت ورکړل شي، وبخښي تر یو دیرشمې وخت ورکړل شي چې هغوی پاسپورتونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرطه د بارونکو موټرو په وړاندې پرانستل شوه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته سوداګر غوښتنه کوي چې د تورخم په شمول تجارتي لارې دي نه تړل کیږي، ځکه د دوی په وینا خلکو ته درانه مالي زیانونه اړوي. خو دا لا څرګنده نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ له څه ځنډ وروسته پرانیستې سوداګریزې لارې به همداسې پرانیستې پاتې شي او که به بیا وتړل شي. تیره اونۍ یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د طالبانو د حکومت په ځانګړې توګه د امر بالمعروف وزارت ملامت کړ چې د ښځو زده کړو، کار او تګ راتګ په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سري ډول د دې نیولو ته د دوی نیولو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې چې د دوی ویان صبیح الله مجاهد په ایکس پاڼه خپره کړه، دا راپور ناسم پوهاوی وباله. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بلګې په توګه لیکلي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو په دسمبر میاشت کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات په تور نجونې په خپل سري ډول ونیولې. داسې مهال چې د یوناما له قوله په دې اړه د طالبانو په خپل فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤول ته د توصیې، اخطار، احضار او بیا محاکمې یادونه شوې. یوناما زیاته کړه چې د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو دې امر ته پام نه دی کړی. د طالبان حکومت بیا د یوناما په غبرګون کې په خپل اعلامیه کې لیکلي کوم کارونه چې دوی یې کوي دا تیرای نه دی د اسلامي شریعت ته تطبیق لپاره دوی دا کار تر سره کړی دی. نړۍ د چهارشنبه پر ورځ د دویم پرله پسې کال لپاره د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو دروازې تړلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي روزا اوتنبایووا په دې اړه یو بیان کې ویلي له زده کړو د نجونو د محرومیت دوام د منلو نه دی او دا افغانان نور هم زیانمنوي. بلخوا د پوهنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د ماشومان او بچی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي تر شپږم ټولګي پورې په درسي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوستي، هغه څه چې د پوهنې یو شمېر افغان فعالانو نیوکې باندې کړي دي. تیرونی د افغانستان په تړاو بل مهم خبر د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف ته څرګندونه چې ویل ټاکل شوی چې دا اونۍ د دغه هیواد په پلازمینه ماسکو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړ شي. کابلوف د روسیې تاس خبري آژانس ته ویلي چې د روسیې، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتی وضعیت په خبري وکړي. په عین حال کې رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې هم راخیستي چې وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شمول حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړې. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د جنوري پر 24مه د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې هیواد به د طالبان حکومت تر هغه په رسمیت ونه پیژني چې خپل شمنې پر ځای نکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د لاوروف د ورته څرګندونو په خبرګون ویلي وو چې د روسیې په شمول نور هیوادونه دي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. پاکستاني رسنیو د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د پوځ لوی درستیس جنرال آسم منیر لخلی وویل د یو پاکستاني ژوند لټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره د پاکستان د دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمېر محصلانو ته په یو غونډه کې وکړه او ویل هغه کسان بچي د په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیبوي. آسم منیر همدارنګه ویلي کله چې پاکستان خپل واک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د غړیتوب سره مخالفت وکړ. شاخلی منیر د افغانستان د مخالفت دلیل بیان نه کړ، خو دا هیواد تر اوسه د ډیورنډ کرښه چې په دواړو غاړو کې پراته قومونه سره جلا کړي په رسمیت نه پیژني. د پاکستان د پوځ د لوی درسیس دا څرګندونه د پاکستاني چارواکو د حقو انتقادونو لړۍ بلل کیږي چې په دې هیواد کې د پاکستاني طالبانو د بریدونو د دوام پر په افغانستان کې پر واکمنو افغان طالبانو اچوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د دا ډول تورونو پاړه ویلی وو چې دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسول نه دي. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرائیلو د روانو پوځي عملیاتو او په کې فلسطینیانو حماس څخه د ریزو وسلوالو او اسرائیلي پوځیانو ته د مرشوب لید او شتو راپورونه په سور سمندرګي کې په نړیوالو سوداګریزو بیړیو د یمن د حوثی یاخیانو بریدونه او پر حوثی یاخیانو د امریکا او بریتانیا هوایی گزارونه د خبرونو سرټکی بیرته سید شین وارته ورګرسو
او ل پراګ بیرته هم ستړي بشي په همدې سره زموږ د دې ونې و مورس پایته رسیدي په لوی لام سپارک.
درد ٹپی وایما ہلکا دام وائی چیز خوشحال غزل پسر میں نویش تے پسر پسر گدے کلو مین سوار لمیش کو کے راشا عزت ہم او دلے سم بورم دیا دن لوے اختر تیرا تو انتظار کو میا سکڑ مار درخا مار دکھ نو خبر کڑے وا دے وہ
دزل بازار دیوران کو دیوران شب بازار بیا راشمیا سبات یار چلتا سموا خوشحال نہ خوب لی موتن راضی نا سبا کا بلتا روانے گم تینا زار شم بیا بہو دنو تج پسرو شنڈو دنگے دے لو بہوانا تج پسرو شنڈو دنگے دے لو بہو
خاوندوا بی وفاش نا پخل نه یادوما صبر بکړم خیرا بنکړم صبر ډیر خد بریاله بشم میا نا پچی جانان جانان کې دلې ماڅکړی وای ماڅکړی وای.